السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او دا یو سات خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پروانه خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروسته لست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی. ویل کیږي چې دیرش تنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شا تمبولي او په ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قومندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. او د امریکا ولسمشر او بخښنه غواړم د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ولسمشر او له نورو چارواکو سره د دې هیواد د چارواکو هیڅ راز کتنه په پلان کې نشته. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم و فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه داره.
وسلوال و طالبانو د پنجشنبه ورځې په مخوستن پر غزنی ښار له څو اړخونو حمله پیل کړې. په غزنی کې ټولې مخابراتي شبکې له منځه وړل شوي او ځکه د ښار د وضعیت او د تلفاتو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قومندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د میدان وردګو امنیت قومندان وایس صمیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د نرخ ولسوالۍ په کنجو سیمه کې په یوه کمین کې ووژل شول او ولس نور ملګري یې ټپیان شول. صمیمی وایي د طالبانو غوښتل چې په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړي چې له کمین سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا وژل شوي قومندانان کامران، وزیرستانای، بدر، مبارز، محمد الله او شهیدیار نومیږي. د میدان وردګو امنیت قومندان ویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیت قومندان وایي په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. د لوګر ولایت امنیت قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر ازرې ولسوالۍ حمله پیل کړې خو د افغان ځواکونو له ځوابي حملو سره مخامخ شول. په خبر پانه کې راغلی دی چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنګیالي وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. جواد ظریف نن د تسنیم خبری آژانس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د داسې یوې غونډې احتمال شته کنه، وویل چې داسې یو پلان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د واشنګټن لخوا د جولای په شپږمه پر دې هیواد د بندیزونو له اعلان مخکې د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتنه رد کړې وه. ښاغلي ظریف تسنیم اژانس ته وویل چې د ترامپ د غوښتنې په وړاندې د ولسمشر روحاني او د رسمي منفي دریځ د مقابل لوري د نه رښتینولۍ له کبله مخکې اعلان شوی. ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې پر دې هیواد به نوي بندیزونه ولګوي، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. لیران څخه د یو بل خبر لمخې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې لس وسلوال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي اژانس خپور کړ ویلي دي چې دا لس وسلوال د هغې تروریستي ډلې غړي وو چې په اصلي وسلو سنبال وو. بیان زیاتوی چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخستن په کوردمیشت او شناویه سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمیر نور وسلوال ټپیان شوي دي. سپاه پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیات اندازه وسلې، مهمات او د مخابري وسایل یې له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. د ایران په کوردمیشتو سیمو کې مخکې هم د ایراني ځواکونو او کورد بیلتون پالو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. او په رومانیا کې سلګونه کسان د پولیسو او مظاهراتیانو ترمنځ د اخرده پر مهال ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پلازمینه بخارست کې د تشدد په دې پیښو کې د بلوزت پولیسو د لسو سرتیرو په ګډون ټول 440 کسان ټپیان شوي چې روغتیایي مرستې ورسول شوي دي. پرون د اګست په 10 نیټه لسګونه زره کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د دې مظاهرو په ترڅ کې هغه مهال تشدد پیښ شو چې پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز او داسې توپونو کار واخیست چې اوبه شیندي. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورونو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی د غزنی خار په امنیتی ځواکونو په کنټرول کې دی او یوازې د خار په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مونږ په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي د دشمن په هغه خوا کې سي تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوله ده. ویل کیږي چې 13 تنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله له لیست څخه وستل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته په مختلفو هیوادونو کې د دفترونو د پرانستلو لپاره اړتیا نشته. د فرا استازي او خلک شکایت کوي چې په فرا کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او د غراس د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه اوریدلای شئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. دفاع وزارت وی د غزنی په خار کې د طالبانو ډلې زی حمله په شاتم بولی او وضعیت بیرته عادي شوه ده. د دې وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د خار په څنډو کې د طالبانو تحرکات موجود دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییزه او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا دغه وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل کار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډله ییزه حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویاند په خبره طالبانو د خار ځینې برخې ونیولې، خو د غزنی امنیت قمندان فرید احمد مشال بیا تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لورې په استول شوي اعلامې کې دا شوي چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولي، افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو له لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش د شنبې په ورځ کابل کې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې 26 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیانې ولسته ورسېد.
د حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د غزنی ښار د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې دی، وضعیت په عادي کېدو دی، خو د ښار په څنډو کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غزنی د طالبانو په حمله کې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي هر کله چې په افغانستان کې د سولې هڅې تیزې شي، وسلوال په یو ولایت په تهاجمي او ډله ییزو بریدونو پیل کوي. له ښاغلي مجاهد سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړي دي.
بدون شک چې دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیواله چې د سره یو ځای شي او د سولې ته ورسیږي، ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ، استخباراتي کړۍ، بعضې علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټو قدرتو دي چې د افغانستان د جنګ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار شي په یو ولایت باندې، په یو ځای باندې ډلې وټپلې راټولې کړي، حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات شته، غزنی د ډېر عمره نه هم نه و. حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې، د باسازۍ او نوسازۍ د کار دپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو وویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړۍ هم لاس لري. کلک دا د غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت په رابطه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړۍ کوشش کوي، چې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د هغو ولایتونو دی چې دلته د معدني لحاظ معدنیات هم ډېر دي، هم هلته ډېر موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزي نقطه ده، د وصل نقطه ده، د قندهار، بغبول او د میدان وجنه توجه نه رسېدي، محروم پاتې خلک دي. نو په دې دغه مشکل په غزنی کې دی. د ډېر عمره نه هم نه و، واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالۍ غزنی مرکز ته وصل دي، دا لارې اکثره نه هم نه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله مندم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم، جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي. تر دې مخکې په فرا باندې همداسې ورته حمله شوې وه، د ښار ځینو سیمو ته طالبان راننوتل چې بېرته بهیې پشاو ته همبول شول، قندوز هم دوه ځل مثلا دا تجربه تکرار شوې. پوښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت یې په ټوله کې افغان ځواکونه ولې نشي کولای چې د دغه حملو مخه ونیسي، او یا که تاسو فکر کوئ چې د حملې ډېر په لوی یعنی ډېر په لویه کچه دا سازماندهي کیږي که څنګه؟
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نهو ولایاتو کې کومې سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي. طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي، دوی د څو ځایونه بشر راټولېږي. تاسو ګورئ چې په جوزجان کې کومې د داعش سره جنگونه شروع شوي وو، حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ ته راغلي وو. نو بعض ځایونو باندې پلان نیسي طالبان او مخالفین د دولت افغانستان هغه اشار ورته کوي د نورو اکثر سیمونه د نورو ولایتونه لکه په غزنی باندې زه په یقین درته وایم چې د زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګو نه به د طالبان راټول شوي او دغه حمله یې کړې ده.
پر غزنی ښار د بریت او د غلطنې روان امنیتي وضعیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونې واورېدې.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کمشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته وویل چې دوی 13 تنه په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړي دي. د ټینګار کوي چې ټول پریکړې خپلواک او د قانون پر بنسټ کړي دي. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له څو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د وروستۍ پایلو له لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې. د دغه کمیسون کمیشنر محمد بصیر فایز د شمې پور ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسون غړو تیر شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارلې.
و شبا هم مصوبه کار بودیم و دی شب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون
دی وی ترسپوش په پوری په کار لګیا او تر دې چې نن شپه دا لیست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارو. د 141 کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شي و وڅېړل شول او بیا لسره لیست شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه و لګېدلې په وروستي لیست کې پاتې دي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي و ځینې کاندیدان حتی په نام نه یو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړې وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 134 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شوي و د شرایطو وړ دي. انتخاباتو خپلواک کمیسون 134 کسان ومنل او 13 نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول یې له کارونو خبر دي په دغو کمیسون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي. په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیې او اعتراضونه ډېر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لرې شوي کم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د ښاغلي مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقص او همدارنګه په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست لار موندلې وي نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
زما رایا زما حق
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د سولې علي شوراوي په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو ضرورت نشته. د یاد شورا مرسیال عزیز الله الدین ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ده تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره پورته کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستو له راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هوارۍ تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
شاید ډېر ضرورت باندې بیا نیوی یو هغه چې وایي د پاره سیاسي د سرونو په ټول ولایت او مملکتو کې خلاصي کې هغه د مملکتو د خپل تاسو دغه ضرورت نه لري کېږي ځکه چې مسالې چې د افغانانو سره د واسطه په منځ کې چې مسالې کېږي هغه په مملکتو کې د غشتي د سفارتو نشته دي ګره دا باندې ما هغه سفارت په ټول مشترک سفارت په ټول مشکل په ما غل کوي ګره اصلی هدف یاستی مثلا خواهد داره اساس بانی زیاد توجه دی خبرتا پکار ده اول مدرس پکار ده شه مدرس و قطر ده
دا په داس حال کې د چیزینو رسنوی د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلې چې ټاکل شوی د دوه د دفتر ترڅنګ په نږدې راتلونکو کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغه سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړې خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تر اوسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هر کله او ملاتړ کوي.
خاص مسلمان است که موثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان
دی وی تر ټولو اغیزمن دریز بداوی چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورنۍ او بهرنی تضمین شوی ملاتړ سره په هیواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي. خو کدا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیول لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ور سره خبرې وکړي. خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته اړتیا نشته چې طالبان دې په مختلفو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره دفتر ولري، بلکې زیات تمرکز باید په اصلي هدف وشي چې هغه سوله ده.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې ده چې د یو ملي پلاوي لاره د طالبانو له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شوراویان مسعود ترشتوال د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې د خبرې به د حکومت په مشوره او نړیواله ټولنې په ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په دې ورسېو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لامل کیږي ملاتړ کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډ وهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ نظم او سرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي څېرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شند دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لار هواروي هرکلی کوي. د شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداروي له ډېرو هڅو وروسته وتوانېد چې د افغانستان پر هوایي حریم بشپړ کنټرول ولري. د دې ادارې مسؤلانو د شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دې چارې لپاره تخنیکی پرسونل روزل شوی، پرمختللي رادارونه نصب او د ملکي او نظامي کورنیو او بهرنیو پروازونو د دقیق کنټرول لپاره نوي سیستمونه هم چمتو دي. کارپوهان وایي د افغانستان د بشپړ فضایي حریم د کنټرول لپاره اوسني اقدامات کافي نه دي. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره ډاډ ورکوي چې وروسته له دې دغه اداره کولی شي چې د افغانستان په فضایي حریم کې هر ډول کورنۍ او بهرنۍ ملکی او نظامی الوتنې او د نورو هیوادونو ترانزیتي پروازونه په دقیقه توګه وساري او کنټرول کړي. دوی وتوانېدل چې د دوو کلونو هڅو په نتیجه کې د هیواد د فضایي حریم د بشپړ کنټرول لپاره مسلکي کادرونه وروزي، نوي فضایي سیستمونه عیار، معیاري راهدار نصب او نوي تخنیکی تجهیزات سنبال کړي. خاغلی حبیبی وویل اوس د افغانستان د هوایی چلند بشری، ملکی او تخنیکی ځواک کولی شي چې د هر ډول ملکی، پوځي، تجارتي او ترانزیتي الوتکو پرواز د هیواد په فضایي حریم کې وساري، خبرې ورسره وکړي، ارتفاع معلومه او هدف کنټرول کړي.
موږ د دې کنټرول صاحب د مرکز څخه نه یوازې ملکی پروازونه بلکې ټول نظامي پروازونه، که هغه د وزارت دفاع پر اړوند دي او یا حتی د ناټو پر اړوند دي، هغه هم موږ کنټرول د افغانستان فضا منظمه ډیزاین کو او ټوله در یو چتر لاندې په یو سیستم کې سره یو ځای کو او د افغانستان فضا ټوله د رادار پر سکرین باندې راغله.
دا په داسې حال کې ده چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان د ټول فضایي حریم او د دې هیواد د ملکی پروازونو او هوایي ډګرونو کنټرول د امریکایي او د ناټو ځواکونو لخوا نظارت کېده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خاطر دې د افغانستان پروازونه د کابل او کندهار د راهدار لخوا یوازې تر 60 کیلومترو پورې کنټرولېدل. خو د افغانستان د فضا د کنټرول ساحوي مرکز کولی شي چې هغه الوتکې چې له اروپا څخه د افغانستان پر فضایي حریم تیریږي هم کنټرول او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له نړیوالو فضایي شبکو سره هوکړې ته رسیدلي چې د هر بهرني ترانزیتي پرواز په بدل کې افغانستان ته $200 ورکړي، حال دا چې پخوا دغه ترانزیتي حق $200 و. د پوځي او هوایی چارو ځینې پوهان دا نه مني چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول مرکز دې وکړی شي چې هر ډول پروازونه وساري او کنټرول یې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د هیواد په اوسنیو جنگي حالاتو کې د دغه مرکز تجهیزات او فعالیتونه کافي نه دي.
یو بحث حقیقت لري چې هغه د ملکی تیارو کنټرول او د ناست کنټرول د دوی په لاس کې ده، چې چېرته له خارجه جاسوسي تیاره راځي هغه د دوی په لاس کې نه ده، ځکه د مدافع هوایی په افغانستان کې نشته چې هم د راکټو په مقابل کې مبارزه کوي او هم الوتکې چې له 50 کیلومتره زموږ خاورې ته رانږدې کېنسي هغه یا له بینه وړي یا چېنی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې د دوو کلونو هڅو په نتیجه کې وتوانېده چې د هیواد د فضایي حریم د کنټرول ساحوي مرکز جوړ کړي، خو د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو به وتوانېږي چې نورې لاسته راوړنې هم ولري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اورئ او د غراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړې خپرونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. د لنډو خبرونو وخت دی، 4:30 شوي دي. له احمد تکل څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلهییز برید یې په شا تمبولی او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قمندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په ازرې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي او په ځوابي حملو کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنګیالي وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او ظاهراتچیانو ترمنځ په اخوډب کې ټپیان شوي دي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې یې لس تنه وسلوال وژلي دي.
اوس هم له ناجیې صحابۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په مسینک او بوست زونونو کې د لوبسارو او روزونکو لپاره روزنیز ابتدایي کورسونه جوړ شول. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کورسونه د کرکټ په وده او پرمختګ کې او د روزونکو او لوبسارو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مهم رول لوبوي. نوموړي وویل په دغه روزنیز پروګرام کې چې پرون پای ته ورسید له هر زون نه 60 کسانو ګډون کړی و. په بغلان ولایت کې د هیواد د سوله غوښتونکو د کاروان په نوم د سلور ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د کراتی سیالۍ ترسره شوې. د بغلان ولایت د کراتی د شین کیوکیشن د برخې مسؤل محمد کبیر صالحین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بلخ، پروان، کندز او بغلان ولایتونو د اویا ورزشکارانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره د پلخمري ښار په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې. د نوموړي په خبره له دغو سیالیو هدف د هیواد د سوله غوښتونکو له کاروان ملاتړ دی. دغه سیالیو پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته کپ او پاتې نورو ګډون کوونکو ته مډالونه ورکړل شول. دغه لوبې د ورزشکارانو په شخصي لګښت ترسره شوې. او د انګلستان د غوره لیګ نوې فصل د مانچستر یونایټډ په بریا سره پیل شو. د انګلستان د غوره لیګ 2013 کال 19 فصل تیر شپه د مانچستر یونایټډ او لستر سیټي په لوبې سره پیل شو. دغه لوبه چې د مانچستر یونایټډ په کوربه توپ ترسره شوه، یونایټډ لستر سیټي ته ماتې ورکړه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نو غاړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غاړي د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلی دي، خو تر دې دمه د دغه لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړې مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to
much.
Discuss
I really appreciate it.
Yeah, just to discuss
the afghanistan par da malgar milatuno zangade astaze manan la de che mungta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rusyo parmaghtaguno pa la ta sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
دیس ډیولپمنټ هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی ریلی تھینک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی تھینک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله، افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي، چې دا ټول حیرانوونکي وو. او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
Called Kabul Process Meeting on Peace, and this is supported.
Yeah, the main problem is there that Taliban
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
You're right about asking that question. You see, that Kabul process meeting of February did one more thing.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لاره حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وای غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوه. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو
د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that the
manana humda us chemo gautaso maraka ko talibano che la dera waqt la america sara da sole da khabar ghotana kawala du khpal lumrani hili tarasidali de aw pa doha ke له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
مونږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are
involved. لکه څنګه چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکېل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې مونږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. مونږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له مونږ څخه ونه غوښتل شي، مونږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې مونږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from an objective, impartial point of view.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا خبری است چې
په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه غږیږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د منشوبتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت وو د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي، د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري، نو له دې عمله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه باد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پاره ځانی خطر هم متوجه. یو 10.23% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغوی هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادي او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبنللی دوی هم مجبور دی چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په هکله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکي مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې هکله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشومتوب ودونه مطلقا منع دی او دی قانون شپاړس فصلونو او یو سل اته مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي، که نه موږ او تاسې عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ژوند کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
موږ کار کوو ورباندې، همدا اوس هم روان دي. خو دولت نه هم زمونږ د خاص او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مختب بوزی.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی موږ سره همدا سروي یو استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې ترسره کړ، هغه موږ سره د همکاري وکړ، د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچه ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې په ترڅ کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حکله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکی نه شي خود حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړ په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 80% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمونږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزا ساغي کولای
ته؟ روما رښتا ده، تاسو پیګه چې ماشوم تو ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی اوی د خپل کامل اهلیت خواندان نه، نو له دې خاطر د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په حق له دولت حکم کوي، ماده زما په یاد نه دی، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کال پورې اجازه ده.
ډیر زیاته مننه، ژوندۍ اوسئ.
تاسو نه مننه، کور هم ودان.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچاري.
غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم گام گام غږېږم پل پل روان یم گام گام غږېږم گوت گوت غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم گام گام غږېږم پل پل روان یم گام گام غږېږم
چھو کلی کو رکھ اشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور خستی دفتائی تا پار جوانا مورا وقت دپل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پریس کے وینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور چی بیا داس وزی دلی دستی دفی اغلو چونو تا گولو نیراوڑی دغم لسان دوست دی شوی کچی بیا تا گولو تا گولو نیراوڑی بلا